ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
د پاکستان حکومتي او ریاستي چارواکو لخوا په پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د واک په موده کې امریکایانو ته ویزې ورکولو په نیوکو ته ځواب کې د ویلي دي چې اصل پښتنه دا ده چې وښودل شي د القاعده مشر اسامه بن لادن څنګه په پاکستان کې پاتې شوی و.
او امریکای لخوا په ماسکو کې د افغانستان په حق لا راتلون کې غونډه کې د برخي غستلو نه ډډه کړې ده. د دې ترڅنګ زموږ په خبرونه کې د هر جمعې پر ورځ تاسو واشنگتن ټو خیبر پروګرام هم ګوري، دا هم د پروګرام یو برخه ده.
نن په اسلام آباد کې د 25 اسلامي ملکونو سفیران د سوشل میډیا د لارې د اسلام د سپکاوي د مخنیوي په موضوع باندې خبرې اترې کوي. د مدني ټولنې غړی اسامه خلجی وایي چې پاکستان په دغه پلمه باندې مخالف غږونه خاموشه کول غواړي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې زموږ په دې یو ساعته خبری خبرونه کې تاسو لپاره لرو. موږ سره ملګری اوسئ. اول هم ورزو خپل اړمبني رپورټر اخته.
گرانو خدای مرد دن کو دړي وراډيو د ټي وي یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پني غل واشنگتن ډي سي نه وغي رازو لمړي اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هغه نیوکو په جواب کې ویلي دي چې ګینه د دید او واک په موده کې امریکایانو ته ویزی د واشنگتن په واشنگتن کې د پیپلز ګوند سفیر حسین حقانی ورکړی وی د ویلی دی چې در ټولو غټه پښتنه دا ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې څنګه پاتې شوی او د تویزه چا ورکړی وه، او بل دا چې د کال 2001 نه تر دې وخته پورې چې څومره ویزې ورکړی شوي دي د هغو دې هم پلټنې وکړی شي، او بیا دا چې په شمسی ایر بیس باندې چې کوم په بلوچستان کې واقع دی دغه اډه چې امریکا ته ورکړی شوه په دغه کې پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو ته بیا ویزې چا ورکړی وي، او بیا دا چې په القاعده مشر اسامه بن لادن پسې کوم امریکایي عسکر پاکستان ته راغلي وو دوی د چا په اجازه راغلي وو، نو ده ویلي وو چې د دغې هم پلټنې پکار دي او د دغې لپاره جوړ کمیشن چې کوم راپور تیار کړی دی هغه دې هم ولس ته څرګند کړی شي. په دې باندې نور تفصیل لډي ورډي خبریال اورنګزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان پیپلز ګوند منلی دی دوی خپل تیر حکومت کې امریکا کې سفیر حسین حقانی ته ویزې جاری کولو اختیار ورکړی وو، خو دا اجازه غیر قانوني نه وو. پیپلز ګوند یو ځل بیا دا پوښتنه هم کړې ده، القاعده مشر اسامه بن لادن ته چا د پاکستان ویزه ورکړې وه، او اسامه بن لادن وژلو دپاره امریکایي پوځیان د چا په اجازه دلته راغلي وو؟ د خارجه امورو دپاره وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز نږدې ورځو سینیټ ته ویلي وو چې پیپلز ګوند حکومت کې آ وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وینا کورینو چارو وزارت لخوا یو خط له ذریعه امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ته امریکایي وګړو ته ویزه جاری کولو اختیار ورکړی شوی وو. نږدې ورځو پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ته خبره کړې وه چې خپل قاعدت په اجازت دوی لخوا جاری شوی ویزو له ذریعه پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن لټون ممکن شوی وو. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دې معاملې میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې د دوی حکومت کې کوم امریکایي وګړو ته ویزه جاری شوی وي دا هغې تنانو تصدیق به د امریکې خارجه دفتر یا سټیټ ډپارټمنټ وکولو، او د ویزې ترلاسه کولو مقصد به یې هم بیانولو. یوسف رضا ګیلانی وایي چې یو سفیر ته د ویزې ورکولو اجازت دا مطلب نه دی چې سفیر به یوازې فیصلې کوي، او د پاکستان چې کوم هیوادونو کې سفارتخانې دي هلته سفارتي عملې سره سره د پوځ نمایندګان هم موجود وي. او حسین حقانی دوی ته ویلي دي چې دوی کوم امریکایي تنانو ته ویزې جاري کړې وي د هغې تنانو تحقیقات به سفارتخانه کې موجود پاکستاني پوځ نمایندګانو به هم کولو. یوسف رضا ګیلانی وایي چې اصل تپوس دا دی چې اسامه بن لادن دلته موجودګي باندې تحقیقات وشي، او دا د هم مخکاره کړی شي چې اسامه بن لادن ته د پاکستان ویزا چا ورکړې وه.
میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی پر انویسٹیگیشن کی جائے، نہ کہ ویزے کے پروسیجر کو ڈسکس کیا جائے۔ یہ واضح ہے ایس او ایف جنہوں نے ایبٹ آباد پر آپریشن کیا وہ پاکستان کے حدود میں کسی بھی ویزا سے نہیں آئے تھے۔
یوسف رضا گیلانی وی دا وزیر اعظم پہیز قومی اسمبلی کی ادا خبر کرے دا چے پاکستان ایبٹ آباد خار کے القاعدہ مشر اسامہ بن لادن موجودگی تحقیقات دیوشی دوی دا ہم وی چے آیا اسامہ بن لادن وجرو دا پارا کم امریکائی پوزیان راغلی وو، آیا آغوی پا سا ویزو راغلی وو۔ دوی دا ہم وی چے کال 2002 تر اس ویزے ورکولو تحقیقات دو کرے شی او یو تن پر زید نا بلکہ حکومتی پاریسے تحقیقات دیوشی۔ یوسف رضا گیلانی وی کچرے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ بجاری شوی وو نو داس پختنه به نه پورته کیدل۔ کال 2011 ایبٹ آباد خار کې اسامه بن لادن وجرو پس یوسف رضا گیلانی دا خبره هم کړې و چې ریاست دننه به ریاست نه منی۔ د پاکستان پیپلز ګوند وایان سینیټر فرات الله بابر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې څنګه یو داسې ترهګر چې ټول نړۍ ته مطلوب وو دومره موده پاکستان ایبٹ آباد خار کې د پوځي چاونې په علاقه کې پټ وو، او د دې خبرې تحقیقات د هم وشي چې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په حکومت کې بلوچستان صوبه کې شمسی ایئر بیس امریکې ته حواله کولو پس څومره امریکایان ویزے اور بغیر ویزے پاکستان تراغلی وو۔ پاکستان کے سیاسی تجزیہ کون کے احمد بلال محبوب ہم دا پاکستان پیپلز گن لخوا ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جاری کولو غوختن ابلا تڑکوی او وای دا سی کولو سره با ټول حقیقت مخه تراشی۔
اب ہم نے اتنے پیسے بھی لگائے، ایفرٹ بھی لگائی، ایبٹ آباد کا کمیشن بنایا اور اس کمیشن نے ساری چیزیں تحقیق کی، اس میں حسین حقانی بھی شامل ہوئے، انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا، تو آئی ایم شیور کہ اس رپورٹ کے اندر ان تمام پہلوؤں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا نا۔ تو اس کو اگر آپ ریلیز کر دیں تو شاید ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ذرا انفارمڈ ہوگی۔
احمد بلال وائی حکومت ایبٹ آباد کمیشن جوڑولو باندې دومره خرچه کړی و، او د کمیشن د حسین حقانی په شمول یو شمیر خلکو بیانونه هم ریکارډ کړی دي، او موجوده وخت کې دا رپورٹ جاری کېدو له وجې به ټول صورت حال ښکاره شي چې اسامه بن لادن پاکستان موجودګي څوک ذمہ وار وو۔ په 3000 پانو او 300 خلکو بیانونه باندې ایبٹ آباد کمیشن دا رپورٹ د کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال هم د پیپلز ګوند وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته حواله کړی وو، خو وخت د پیپلز ګوند حکومت دا رپورٹ نه جاری کړی۔ اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
امریکی لخوا ویل شوی دی چې په راتلونکي میاش کې په ماسکو کې کېدونکي د افغانستان په حق لا کېدونکي کانفرنس کې غونډه کې به برخه نه اخلي۔ پاکستان خارجه وزارت لخوا بیان کې ویل شوی دی چې په غونډه کې به برخه اخلي۔ په دغه حق لا مونږه خبرې کوو د بیروز خان صاحب سره چې دا وخت مونږ سره نیغ په نیغه ملګری شوی دی د ټلیفون په لیکه، هغوی ته هرکلی وایو۔ بیروز صاحب په خیر راغلی،
ډیره مننه، خوشاله اوس۔
د امریکې لخوا دا څرګندونه چې دوی به په دغه ماسکو کې راتلونکي میاشت کې کېدونکي د افغانستان په حق لا کانفرنس کې برخه نه اخلي، نو د دغه خبرو اترو نتایج بیا څومره ګټور کېدی شي؟
یو خدا چې د ماسکو د خبرو شروع کېدل چې کوم دي، دا هم د تپوسونو لاندې دي، او په دې باندې هم اندېښنې وي د شورونه افغانستان ویل چې افغانستان نه دی خبر، او د افغانستان په اړه باندې د غدرې ملکونه کینی یو ځای کیږي چې پکې روس دی او پاکستان دی او چین دی، دا خبره تر کې خود په افغانستان سره د دې ایجنډا نه ده شریک کړی شوی. هم دغه شانتي اوس چې امریکا ویل، امریکا په افغانستان کې او په دغه سیمه کې د ټولو نه مهم هیواد دی چې په دغه سیمه کې څه کېږي، په خصوصي توګه په افغانستان کې څه کېږي، او د امریکې په سلاح نه، د امریکې سره د هغې ایجنډا نه شریکه شوی. نو څنګه چې تاسو وپوښتل د دې خبرو به نتیجې سي، نتیجو نه هم یعنی شکمن دی خلک چې صبر اوزي، خو خبره دغه ده چې څنګه امریکا ویلی دی روس د دې خبرو ایجنډا مونږ سره نه ده شریکه کړې، مونږ په اعتماد کې نه یو اغستې چې د روس د دې خبرو مقصد څه دی. او دغه شانتي چې د افغانستان لخوا کله دغه اعتراضونه راپورته شول، نو بیا په ورپسې په چې کوم غونډې به کېدې، نو په هغې کې افغانستان ته هم بلنه ورکړه، بیا د افغانستان چارواکي لاړل په روس کې هغه ملاقاتونه وکړل کېدلې شي دی غونډې ته هم ورشي خو هم څنګه چې تاسو ول دغه سیخکاری چې د روس او د امریکا د نړۍ په ډیرو ځایونو کې دغه شانتي چې شخړې دي په هغه کې د خپل مفاداتو په هغه کې د خپل پالیسیانو هغه په ښکار ډول غوښتنه کوي لکه د شام ذکر بوکو د سیریا په سیریا کې هم د روس او د امریکې پر رول باندې د دوی په اختیار باندې د دوی د شام د راتلونکي لپاره په پالیسۍ باندې هم د دوی اختلافونه شته هم ته یو حد پورې اتفاق شته روس په عراق کې دغه رول غواړي روس په افغانستان کې دغه رول غواړي نو دا دغه هغه مفادات دي چې امریکا به غواړي روس د خپل مرزه د مفاداتو سره سم خبرو ته ورسره یا تیار شي او یا سلاره راوباسي
صحیح او بیروس اب څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وی چې امریکای لخوا په ماسکو کې کېدونکي په دغه غونډه کې د برخي غسلو نه ډډه شوې ده او بیا دوی پښتني راپورته کړی دي د روس په رول باندې هم دغه شانتي پښتني راپورته کړی د پاکستان په حق لا چې کوم رول دوی د افغانستان د سولې لپاره لوبوي نو په دې باندې تاسو څه نظر دی
د ټولونه مهم چې اوس پدی کې پدی غونډه کې کوم رول دی هغه د پاکستان ذکر دی چې پاکستان د طالبانو د مشرانو سره په اسلام آباد کې غونډه وکړه ملاقاتونه وکړل او دغه د دغه غونډه لپاره دلته د لپاره د تیاری برخه ده پاکستان کا هر څومره وایي چې د طالبانو باندې د طالبانو په مشرتابه باندې د اثر رسوخ نشته کله وایي چې شتمو په او چې کله بل داسې موقع چې پاکستان په دغه خپل خبره کې کمزورې راځي یا دلیل بیا نه مومي نو وایي چې نه لرو په خو دغه د اسلام آباد غونډه چې د طالبانو د مشرانو سره شوې ده مهمه خبره ده چې د طالبانو مشرانو ته په د ماسکو د دې غونډې په ترڅ کې دوی ته به څومره اختیار دوی ته به کم رول دوی سره د سولې خبرې چې کیږي نو د افغان د کابل د حکومت په نمائندګۍ کیږي کنا دا دوی یو بل ځانته یو امارت چا غی ځانته وای یو بل یعنی یو پیرلل ګورنمنت غنی یو متبادل ګورنمنت منی نو دغه هم لا تر اوسه پورې چې کوم رول دی پاغه باندې واضح خبره نشته پاکستان غواړي چې اوس هغه د افغانستان په مکمله توګه کوته وایو چې دغه اثر رسوخ ختم کړی شوی دی ځکه چې د افغانستان حکومت به د پاکستان سره د مرستو لارې لټولې پاکستان هغه لارې باندې کړې دي نو اوس افغانستان د نړۍ د ډیرو هوادونو سره چې هغه په افغانستان کې شتونوم لري د غیزواکونه او د دین پرته هم افغانستان په ځانګړې توګه خپل تعلقات د ډیرو هوادونو سره جوړ کړل پاکستان ته اړتیا نه لري پاکستان اوس هم دا فکر کوي دا خوب ویني چې د افغانستان راتلونکي بعد د پاکستان پلاس کی خو پاکستان چارواکي نه خو به یا جوړې پدې پوي دي چې اوس نړیم بدل ده وخت هم بدل دي اوس د افغانستان قیادت چې دی هغه د افغانستان د خلکو نه راپورته شوی دی هغه ترته بهر نه نه راوړل شوی څنګه چې په پاکستان نه زیاتره د افغانستان حکومتونه د تیر سال وختو کالو چې ګورو د پاکستان نه بتلل نو دغه هغه مهمه فیصله دي چې په دې غونډه کې به امکان دی راخکاره شي چې د طالبانو رول څه دی د پاکستان رول څه دی د افغانستان د حکومت رول څه دی روس څه غواړي روس د طالبانو سره خبرې اترې غواړي کنه په افغانستان کې جګړې ته یعنی دا وګدول غواړي د روس هغه دغه خیال دی پالیسی دا چې امریکا په افغانستان کې ګیره کی نو بیا روس د دې طاقت لري دا ټول هغه پښتنې دي چې دا اپراتون کې جواب غواړي
ډېر مننه کوم تاسو نه بیروز خان صاحب
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای ګرانو خو مردون کو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډي سي نه وګي د پاکستان او د افغانستان ترمنز د اختلافاتو په وجه او د نیوکو په وجه باندې د افغانستان او د پاکستان چې کوم شریک پول ته په دغه باندې تړلې لارې چې کوم دنو هغه او تړل شوې د دغه علت یا دغه د تړلو وجه په لاهور کې بمی چاودنه او دغه شانته کې په سیهون شریف کې چې کوم بمی چاودنه شوې و پکې دوه کماتیا کسان وژل شوي او دغه روسو دغه پول ته تړلو فیصله شوې و. آیا د دغه پولی د تړلو سره په پاکستان کې د نننه چې کوم پوځي عملیات هم دی وخت روان دي در عبدل پساد او دغه شانته کې د کومبینګ اپریشن او مختلف نور نمونه سره د دغه سره د طالبانو د ختمېدو د سلسله یا دغه لړۍ به کله ختمیږي او کله به دغه طالبان په ملک کې ختمیږي یا ولې نه ختمیږي تر دې وخته پورې دغه پوز په دې خپل عملیاتو کې کامیاب شوی ولې نه دي. د ډیور ډیو خبریال رحمان بنری د دغه ترڅنګ یو شمیر نورې موضوعګانې په خیبر ټو واشنگټن پروګرام کې تاسې د پاره هغه څېړلې دي. د څېړنکارو سره نو راځي چې دغې ته غوږ شو.
ستړي مشه دا د واشنگټن ډي سي څخه پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی زه رحمان بنر یم. نن په دې پروګرام کې په درې مهمو موضوعاتو خبرې کوو. یو دا چې پاکستان د افغانستان سره د تیرې یوې میاشتې راهیسې خپلې پولې تړلې وي، آیا دغه پولې پرانستل شو نو اهداف ترلاسه شو؟ په دې به د څېړونکو سره خبرې کوو. دوه موضوع دا چې په خیبر پختونخوا کې متبادل بیانیه او تخلیقی اقتصاد موجود دی، په دې څه پوي کې کنه؟ په دې برا سم لرګي یو تل اداکار هغه ارشد حسین خو تر ټولو د مخه نن موضوع دا ده چې په پاکستان کې پوځي عدالتونه لموده سیوا کول کیږي او ورسره ورسره چې کوم رد الفساد عملیات دي دین کوم اهداف دي غته لاسه شو کنه. په دې موضوع د خبر لپاره زما سره په سټوډیو کې زما ملما هغلی انمر اقبال سره موجود دي. السلام علیکم جی، خوش آمدید، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پاکستان میں مجھے سوال جو کرنا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ بتائیے گا دہشت گردی کے خلاف
پاکستان کې مختلف اپریشن کیږي، لکه په موجوده وخت کې چې د رد الفساد په نوم اپریشن غرنګ پوځي عدالتونه هم جوړ کړی شوی دي تر هغه ریده چې د ختمېدو نوم ناخلي نو څه کسر پاتې دي سو
کای پر کوئی کسر رہ گئی ہے کیا؟
دوه خبرې دي. لومړی خدا چې دا قسم سيزونه ډیر په ګرانه ختميږي، شروع کول یې ډیر اسان وي. د دې نه علاوه د جنگ لپاره یو کل تیاریږي چې د جنگ نه بغیر بل هیڅ نشي کولای، نو تر سوچې دغه کول بوډا شوی نه وي نو په جنگ اخته وي، او دا یو نړیواله مسله هم ده. دویمه خبره دا چې د هیواد دننه تاسو ته اتفاقی رای پیدا کول وي، پاکستان کې تر اوسه دغه په نظر نه راځي. دا یو حقیقت دی، یو تریخ حقیقت چې پاکستان کې اوس هم داسې عناصر شته چې همدردی د مذهب په بنیاد مذهبي تنظیمونو سره دي، او هغه تنظیمونه هم مذهبي ګڼي چې ترګری کې ککړ دي. نو تر سوچ تاسو قام په دې خبره نوی پویا کړي چې اسلام د ترګری سره هیڅ کار نشته، تر سو قام په دې یقین نوی کړي تاسو نشئ کامیابې دي.
یو معاملہ خدا دا چې تاسو یې ذکر وکړو، د دنیا پړوان دي د امریکا او پاکستان ائتلاف هم دي، دنیا سره هم ائتلاف ته خود ترګری خلاف کردار یې مشکوک ته.
یہی بات ہے جو ہم نے پہلی بات کی کہ دیکھیں
خبر ہم دغه دا چوڑان دی میوکړه ټول قام به تیارول وی. تاسو چې د متبادلې بیانیه خبره کوي، متبادلې بیانیه به جوړول وی چې تاسو نه د جوړه کړي، او په دې جنگ کې به تاسو د زیاتې سنجیدګۍ سرګندونه کوي، او بغیر د سې امتیاز به تاسو د هر ډلې او هر ګوند خلاف کاروایان کوي. دا څه نشي کېده زکه چې سرنګ ویل کیږي ستا په انګړ کې مار به یوازې ستا دښمن نه چي، بلکې ستا ماشوم هم چي چلی شي. خو تر اوسه ګډوډې دا دی چې دا مار به وجنی او کنه.
پاکستان د واشنگتن سره تعلقات همیش یو رنگی نه دی پاتې شوی. په تیرو میاشتو کې تاسو په دې لیکل هم کړی دی د صدر ډانلډ ټرمپ حکومت د ترهګرۍ خلاف دریز ډیر سخت دی. د پاکستان با په آینده کې د دې حکومت سره تعلق څنګه وي؟
زما په خیال په تعلقاتو کې به سړی زیاته تبدیلی ونه شي، او دا ځکه چې د تاوتریخوالي شروعات په کال 2011 کې شوی او سرنګ چې ورځ تیرې دینو په خوشګواری کې خونو خو په تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده. زما په خیال تعلقاتو کې به تاوتریخوالي نور هم راځي خو ختمیږي به نه، ځکه چې د پاکستان خپل ستراتیژیک اهمیت دی. په پاکستان فشار زیاتې دی شي، په امداد کې کمی راتلی شي، داسې قسمه شیان کېدی شي، خو تعلقات به په څه نه څه کچه روان وي.
واشنگتن کې د پاکستان اسلام آباد نمائنده وی، هغه د دوانو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې سمره اهم وی.
دا به هم وی، خو اصل خبره آلته چې کومې تګلارې جوړیږي او بیا پې څه عمل کیږي، د هغې مطابق به ستاسو تعلقات جوړیږي. که هلته تګلارې داسې وي چې امریکایان ورسره اختلاف لري، نو په تعلقاتو کې به هم تاوتریخوالی وي.
انور اقبال صاحب د ډان په واشنگتن ڈی سی کې خبریال هم دی او سریلنکار هم دی، دغه تجزیه تاسو ورې دو پاکستان ته او پاکستان کې به خبر کو چې د افغانستان سره د پولي تړلو یو میاشت نه زیاته موده پوره شو او پسې پرانستله، کوم اهداف هغه پوره شو او په لندن کې چې کوم غونډه شوې وه دې مقصد سو را سره اوسه پاکستان نه را سره وتلي سریلنکاران ملګري کېږي. قدر مول دن کو یو وار بیا سلیم شه زما سره د پاکستان دوه تل سریلنکاران ملګري شوی دي. اسلام آباد سره ملګري کېږي هغه لتر خان صاحب. تر خان صاحب سلیم شه درته وایم. ډیره مهرباني. د اسلام آباد نه علاوه د پیښور نه مسره وتل سلنکار هغله مشاک صبح سے ملګری کیږي. مشاک صبح سے تاسو په خیر علی ویم.
مهرباني.
ډیره مهرباني. تر خان صاحب اونلاین پښتنو تاسو نو کوم تیر هفته په لندن کې چې کوم غونډه وشوه د پاکستان افغانستان د چارواکو، د دې اصل هدف سو د پولي پرانستل کنه، د دې په شابل سو مقاصد وو؟
زما نظر دا دی چې د پولي پرانستل د دې صرف یو عام موضوع وه، ډېره مهمه موضوع دا مهمه د افغانستان لپاره هم وه، لیکن دا مهمه نه وه، بلکې نورې زیاتې مسلې دي چې په هغې باندې د پاکستان او افغانستان د تعلقات د اړیکې هر وخت خرابې دي، هغه موضوعات وو. او نن د افغانستان د خارجه وزارت هم یو بیان راغلی دی، هغه بیان کو تاسو وګورئ نو سفارتي هغه ژبه چې وي هغه ډېره زیاته واضح نه وي، ګونګ وي او ډېر زیات مبهم غوندې وي. او نورم هغه دغه لکه هغې کې ځینې شیان داسې اشارتن ذکر شوي دي چې پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ په ضد باندې، دهشتګردۍ په ضد باندې مبارزه یا جنگ یا جګړه دا کول غواړي، دا په کار ته داسې ته دې معنا دا ده چې څه ناس شیان هلته نور. خو په هغې کې چې کوم هم معلومات ترلاسه کړي دي چې کوم فهرست دواړو غاړو دواړو ملکونو یو بل ته د مطلوبو خلکو ورکړی دی، دا پکې مهم شي. ځکه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې دا تعلقات خراب دي د کلونو کلونو راهیسې، هغه وایي چې افغانستان دا وایي د هغې وسله وال مخالفین پاکستان کې دي، پاکستان دا وایي چې د دې مخالفین هغه د پولې بلې غاړې د افغانستان کې دي. اوس مسله دا ده چې پاکستان او افغانستان خپل منځي تعلقات دومره زیات خراب دي، بلکې معلومات دومره زیات ده چې دوی دو طرفه په واړه خلکو کې باندې بشر کینی نه دا غونډه چې په لندن کې شو دا پکې په اسلام آباد کې په کابل کې و، لیکن نو دریم کې هیوا تاسو په کتی شي لکه د افغانستان هم دا موقف دی.
سمونه
کم پېرستو نه یو بل ته حواله شوی دي. نو راځي چې د درنګړي هیوا د یاد چې سلور هیوا دونه چې کومه فورم دی هغه چین، پاکستان، افغانستان او امریکا چې پکې
یو وخت خدا تر خان صاحب زتاست به رازم او بخای یو وخت خدا چې کله پاکستان یو غړې وو چې طالبانو سره به د افغانستان لپاره خبرې کولې، یو وخت اوس دا راغلی چې خپل افغانستان او پاکستان په درېمګړې ځای کې خبرې کوي، دا ډېر مشکل دور دی. زه تاسو تر اعظم خو مشتاق صاحب صرف دا تاسو ته پوس کوم چې پاکستان چې په لال شاباس کلندر دربار کې د 14 وروسته خپلې پولې د افغانستان سره تړلې وي، دا نن پرانستې دا چې کوم اهداف وغه تر لاسه کړل ځکه پرانستې دا پولی.
مهرباني. نو تاسو وګورئ بونیر صاحب چې مین مقصد چې کوم پاکستان دا خپل سرحد بند کړي او د افغانستان سره، نو دا چې کوم په سند کې تاسو ذکر وکړو 7 کې حمله شوله او د غیظ مواري بیا وغستل د طالبانو پاکستاني طالبان چې کوم انځه هلته ناستي، او بیا زما په خیال باندې مهمه چې معامله ونو په لاهور کې وشوه او د لاهور عملی زمواري وغستل تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او هغه دا وی چې ناستي افغانستان کې. نو زما خیال دی کله دا بارډر بند شو نو مقصد هم دا و چې هلته چې کوم خلک ته پاکستاني طالبان افغانستان کې ناستي عملی پاکستان کې کوي او دوی یو پیرست ورک افغانستان ته تاسو د خلاف خلکو خلاف کاروایی وکړي، بیا افغانستان په بدله کې د غین ډیرو خلکو
ان افغان طالبان چې د غي بکول پاکستان کې مشته دي او کاروي افغانستان کې
زمون پلیک کې سفر کړی مشاق سبزی سب تاسو تاسو وخت سم نور مو وبخه د ترغه پر چې تاسو ما سره سميږي مشاق سبزی سب زبر تر خان سب تراشه ما تر خان سب دغه خبرې لګ ډیره مونږ وری د حالي مشاق سبزی سب دا سه وخت هم چې پاکستان او افغانستان د خواږه تعلقات ډیر نږدې یو بلتا افغانستان په پاکستان کې ملګری وو د پاکستان په افغانستان کې ملګری وو دا چل څه وشو دومره زیات یو بل لری لری څنګه لاړل دی تر خان سب
زمانه زردادی چې دا خو چې کوم علتونه کوم اسباب او کوم وجوهات دي لکه څنګه ما اشاره وکړه خو خبر دی چې دا د حکومتونو ترت نه راشي ځکه ځنی وخت کې لکه تاسو به یو مثال ورکم چې کوم د سلور هیوادونو دا یو ګروپ جوړ شوی دی پاره کې دا د پنځه مونډې شوی دی دا د بیانونو چې راغلي پاره کې ډیر محدود غوته شیان دي لیکن افغانستان وای چې پاکستان سره په دې باندې راځي شی وو چې کوم طالبان دې سره خبرو ته نه کیږي د هغه خلاف به ګامونه اخیستل کیږي پاکستان دې دا شی نشته هغه بیا و چې نه دا پاره لیکلې بڼه باندې نو لیکن دا هلته یو مفاهمتو دا شیان دي چې د یو بل طرف ته یو وی چې دا واده هم سره شی و افغانستان ته بنیادی ګیله ده چې پاکستان د هغه نظر دا دی وادي کې وسره پوره کینا پاکستان اوس یو بل دریز لري چې مونږ پخپل ازمکا دبل جان نشو دلته کولی اوس مسره دا ده پاکستان په ګریش بیا غیدا خبرو لري چې ته خپل دا جان خبره کې نو بیا ما نه څنګه مختنه کې چې زه دی لیکن هغه دا خبره وسره کوي چې راځي د ترنګړي هوا دراشي چین دراشي امریکا دراشي چې چا پاکستان
تر خان صاحب که تاسو ګوره کابل خود په دې ورستیو کې کوم کوشونه کړی دي لکه مثال په توګه صدر اشرف غنی پاکستان ته راتلل د دې باوجود چې ډېر سخت اعتراضونه په کابل کې جی ایچ کیو ته تلل د دې باوجود چې سخت اعتراضونه په دا غول اخوان تاسو فکر کوئ چې څه کوتاهي کمی به شوي دا کنه پاکستان چې دی اوس ځان ډیر زیات طاقتور غني
پاکستان کې چې کوم سوچ پیدا شوی دی هغه دادی چې د دې د نظر دی افغانستان لګ نږدې شوی دی هند ته او دې دا دعوه کوي چې دا افغانستان زموږ د پاکستان پر ضد او په خلاف استعمالیږي افغانستان دا وایي دا د موږ سپکاوی دی چې یو آزاد هیواد باندې تا خبرو کې لیکن دلته دا سوچ پیدا دی دا سوچ دلته بیا په ټلویزیون چینلونو په میډیا کې دا بیا خوریږي او پاکستان کې دا ذهن پیدا کړی شوی دی دغه میډیا د لارې چې دا بدې تمادې پیدا شوې دي خو اوس په قسمتي دا چې دواړه کړي نه کینی او دا بدې تمادې به نه ختميږي کله نه کینی نو بیا د اخر د زمګړي هیواد رول خو بیا راځي ځکه چې پاکستان خپل د پالیسی لري چې په کشمیر باندې هندستان سره معاملات نه جوړيږي نو دی اکثر مختلف هندستان هیڅ کار نه مدي نو دواړه خیزه لاره خدا دا تاسو اشاره وکړه چې بالکل دا درسته د پاکستان په پالیسو کې بالکل کمزور شته نیمګړتیا وشته لیکن دا خبره هم درست نه وي چې اټول خرابې دلته دي هلته به وي ګوره چې کله هندستان وي د پاکستان کې د سار په غونډه کې ګډون په نومبر کې نه کوم ټیک ته هغه ته خپل اختیار راځي هغه کولې شو دا لیکن د پاکستان او د هندستان ترمنځ خو یو اړیکات یو خاص
یو هیڅ کیدا یو مازیدا خو تر خاص دی خبره کې زما بل مل مچره زما اسکایپ ټلیفون لیکو سره قد شوی خو زلګ ما د خندام را لچی کچری دا تاسو د پاکستان نو کې ضرورت ته د چین ولې ملګری د کمیونست چین سره ملګری ته اوس د امریکای سره د 1350 کالو راسه ملګری تا په دنیا کې د سعودي عرب سره ډېر پخې ملګری ته غاڼه جوړی کړی دي نو افغانستان و چې په دې زمګې اعتراض نه اعتراض څو پچانه شي کولای باید افغانستان باندې هم پاکستانونه کې اعتراض
زمان دا نظر دی چې افغانستان یو آزاد افغانستان یو خپلواک هیواد دی او باید چې پاکستان د افغانستان د خودمختاری د خپلواکۍ د اصول لري لیکن په سیاست کې په سفارتکاری کې هر هیواد باید چې خپل فیصله
آزاد یو کې په خپل یو کې
اخیرا نه خبر
جی
دا په اسلام آباد کې د ای سی او کانفرنس د مارچ په اولنه نیټه لس ملکونه د اړین ممبران دي نه ملکونه په لوی پیمانه باندې د صدر یا د وزیر اعظم یا د نائب وزیر اعظم په حیثیت کې هغه ګډون وکړو افغانستان وی نه زه په خپل سفیر په دغه باندې کوم هغه تدام حق دی دا نه چې دا لیکن پاکستان کې خوب خلک تاسو سوچ کی کنه چې د دې لپاره یو یو خوشی په نو کنه خو په افغانستان ته نه نو کنه دا شی ان دې دا باندې ته باندې
دل په کار تر خان سي زما بل ملمه زما اسکایپ لیکه کته شی و محترم سبزی سیب زدا غونه یو دوته پوسون زو پاتې خو وخت می ختمیدون کړي مشتاق سبزی سیب وخت چونکه په لیکه کې کته کې دوکه زای شو اخر کې راته دا وې تا تاسو فکر څه کوئ چې د پاکستان او د افغانستان د دوړو ملکونو ترمنځ چې کله راشي لانجرا شنو پوره تړلې حل دی کنه نور پاکستان له پخپلو تګلارو کې د افغانستان سره داسې څه پیدا کول پکار دي چې دا مسله مستقلا حل شي د گاونډي هیوادونو کم ته چې یو بل ته اسلامي رونو هیوادونو هم دی ویل پروسته وکړي.
زما دا خیال دی پاکستان سره دغه یو هتیار دی او هغه زر بارډر بند کی او هغه دا وی چې د پاکستان نه زیاتره شونه زی افغانستان ته دا غي ډیر زیات اثر وی په افغانانو باندې. تاسو ګورئ چې دا اوس یو میاشت او دوه ورځې بارډر بند شو نو هلته قیمتونه څومره سوا شو څومره چې دا د نږدې علاقو خلک ته پاکستان ته راځي دلته کې رښتې دي دلته کې زیات مهاجر اوسي هغې دلته کې مرزان نه ولي او هغه پاسپورټ باندې ویزه باندې. نو زما دا خیال چې پاکستان دا وایي چې ګنې د دغې خبرو به دننه په افغانستان کې د افغان حکومت باندې اثر وي. اوس دا فکر کوم زما په خیال باندې دا شیزونه زموږ لپاره هم ډېر زیات نقصان وي هلته کې چې کوم لک ډیر اعتماد جوړ شوی وي د پاکستان ایمیج ښه شوی وي نو دا غي زیات نقصان مونږ ته وشي. بیا تاسو ګورئ یعنی مونږ په دې یو میاشت کې څه حاصل کړی آیا په هغه خلکو کې څوک په جدي شوی دی یا نیول شوی دی یا پاکستان ته حواله کړی شوی دی چې کوم مقصد دپاره د بارډر
حاصل نقصان چا حاصل چاته ورسید په پاکستان کې ټول پاکستان ته کنځنی مخصوص خلکو ته زیات نقصان ورسید.
زما دا خیال دی چې زیاتره نقصان په دې کې پښتنو ته ورسېده یعنی پښتانه دلته کې چې کوم دي هلته دي. تاسو وګورئ چې کوم دا ټرکونو کاروبار کوي هغه مزدوري کوي ټرکونه چلیږي ټریډي چلی او هغه مزدوري کوي د دواړو ملکونو میاس کې سامان وړي هغه ته وشو. بل چې دلته کوم تاجران دي نو هغه هم پښتانه دي یا قبایل دي د خیبر پښتونخوا دي او د افغانستان دي. دا هغه زیات مالونه خراب شو تباه برباد شو دا یو میاشت وګور دا هغه د ګاډي ولاړو دا هغه ټیمونه تباه شو. نو زما په خیال باندې زیاتره نقصان
چې دغه په پاکستان کې پښتون ته شوی د ډیره مننه محترم مشتاق سبزی صاحب. ډیره مننه تاسو محترم طاهر خان صاحب چې تاسو مرا سره اسلام آباد د ملګری شوی وي ډیر شکر تاسو ډیره مننه. قدرمنو لیدونکو را سره اوسه یو لحظه کې بیرته راشم د پاکستان د خیبر پښتونخوا نه به وتلې هنرمند هغه ارشد حسین زما ملمه وي خبره به کوو په تخلیقي اقتصاد او په متبادل بیانیه باندې. را سره اوسه
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک POADIVA ټوئیټر @VOADIVA انستګرام POADIVA او په یوټیوب POADIVA نیوز.
قدرمن لیدونکو یو وار بیا سړی مشه لکسن تاسو ما په شروع کې ویلی ما سر د خیبر پښتونخوا نه وتلې هنرمند او اداکار محترم ارشد حسین صاحب ملګری شوی دی. ارشد حسین صاحب تاسو سوال خو په پروګرام کې په خیر علی وې.
ډیر مننه جی ډیر مننه یو ټول مینوالو تاسو السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډیر مهرباني. خیبر پښتونخوا کې تاسو چې کوم خیبر پښتونخوا کې د کلتور اداره د داغه دیو پروجیکټ مشر یې تاسو په فیسبوک باندې په نورو بیانونو کې ما دا داوا ورته ده چې مونږه په پښتونخوا کې یا د پښتنو پر سیمه کې کلتور ته چې کوم خطر ورپیخته دا غیر تحفظ لپاره کار کوي. ما پوه کړ چې کلتور ته څنګه خطر ورپیخته او تاسو د تحفظ څنګه کوي؟
اصل کې دا زمونږه متبادل بیانیه خو زمونږه خو اصل بیانیه چې نوم دغه ده چې زمونږ کوم پښتون ولې وا زمونږ کوم کلتور او زمونږ کوم تاریخ او زمونږ کوم مړانه وي نو په دغه باندې ک تاسو کتلې دي نو په دې باندې په ماضي کې په زمونږ په جغرافیا حمله وشو بیا زمونږ په نظریه باندې حمله وشو بیا زمونږ په سوچ باندې حمله وشو او دغه حمله شو دا غي مقصد دا و چې موږ ته وې چې تاسو غیرتیان یې تاسو باتوران یې تاسو جنگیالی یې دا خو زمو په خیال زمونږ بیانیا نه وا او نه دا او نه بوي نو د دې سره سره که تاسو کتلی د 2015 پورې چې کوم حالات په دې سیمه باندې تیر شو نو زمونږ په کلتور باندې نیک په نیغه باندې حمله شو په سواد کې موږ وکتل په پېښور کې موږ وکتل چې تخلیقي چې څومره د اظهار هغه شعبې وي په هغې باندې پابندي ولګېده کلتوري حالې ځلې بندې شولې زمونږ حالونه بند شو زمونږ هنرمند چې دی هغه وځپلی شو دا ټول حالات هغه وو چې زمونږ کلتور چې دی نو هغه په شاته لاړو او زمونږ دا ځوانان چې کوم دي زمونږ دا نوې کل دي د خپل کلتور نه د خپل تاریخ نه نه دي خبر.
او خورشید حسین صاحب تاسو متبادل بیانیې څنګه پیدا کوئ موږ په دې لګ پوهه کوي؟
دا کو وایي زمونږ متبادل بیانیې نه بلکې دا زمونږ اصل بیانیې ده زمونږ کلتور زمونږ ژوند جاک د امن د مینې د رور ولې او د یو والی د ملمستیا د غیرت دا ټول زمګا په پښتونولې کې شامل دي. زمګا د اصل بیانیې دا او دا زمګا د ژوند بیانیې دا د زمګا د انسانيت بیانیې دا او کدی ته موږ د ژوند د سوګن پرې دي نه دا یو ډیره غیر فطری خبره ده.
او ارشد حسین صاحب تاسو یو بل داوه هم اوریدلی دا وقداره چې تاسو تخلیقی اقتصاد ته وده ورکول غواړي، د دې مطلب سره تخلیقی اقتصاد ته وده ورکول یا تخلیقی اقتصاد په خپل دیس شي؟
بالکل جی، تخلیقی اقتصاد خو چې څومره زمونږ د سیمه کې څومره زمونږ هنرمند دي، یعنی زمونږ کلتور چې دی هغه صرف سندرو پورې یا اداکارې پورې محدود نه ده، بلکې زمونږ د ډېر هنرمند دي په پښتونخوا کې خواره واره چې هغوی د ډېر وخت نه کار کوي او هغه کار چې دی نه بس وخت کې په یو وخت کې به هغه خرڅېده. خو اوس چې کوم دی موجوده چې کومې تقاضی دي د دنیا د نړۍ او دغه د مارکیټینګ نو دغه شی نه چې دی هم په کلاره کلاره باندې لګیا دی بڑکیږي، یا چې دا هنرمند ہوتا ته پیسې ټکی په لاس ترازی، نو دغه چې زموږ کلچرل پروډکټس څه ته وایو یا کریټیو انډستری یا تخلیقی اقتصاد، دا موږ په ډوبې ځل باندې د کلتوري چې کوم محکمه ده، نو زموږ کوشش دا دی چې موږ اول یو میپینګ وکړو چې موږ ته پته ولګي چې موږ څوک یو کم ځای کې یو موږ سره څه هنر دی څه کار دی زموږ، نو دې ته موږ یو کلچرل میپینګ دا په ډوبې ځل د پاکستان په تاریخ کې په دې صبح کې دا شروع شوی دی. یو ډاټا بینک موږ جوړو دغه هنرمندو ته ځان رسو چې هغوی ته د پیکینګ یا هغوی ته د جدید تقاضو مطابق معلومات ورکو، هغوی ته تربیه ورکو، او بیا د هغوی کار چې هغه مارکیټ ته راوړو او د هغې نه پیسې ټکیو هغې وګټي، او هغه کار هغه هنر چې زموږ پلار دی کبه کولو زموږ کسب او مشرانو زموږ مختلفو خلکو وغړو هغه دوباره را ژوندی شي او دغه شان د دې نه پیسې ټکی وګټي او دنیا ته دا پروډکټس ورسی. تخلیقی چې کوم اقتصاد دی چې کوم کې تخلیق شامل دی، هنرمند خپل تخلیق هغه خپل د لاس کار دی د ذهن کار دی او هغه چې سم تخلیق کړی دی چې هغه مارکیټ ته راشي او زموږ په جنګلو شي چې دا پروډکټس د قبضه دي او د دې شاته څومره مهنت
کوي. موږ ساسو د دې پروجیکټ یا د دې منصوبې لپاره نه کې هلي لرو او ډیر شکر چې موږ ته مخ راکو محترم ارشد حسین صاحب، ډیره مننه. قدرمنو لیدونکو دا د خیبر پختونخوا نه وتلی هنرمند ښاغلی ارشد حسین صاحب راسره سره بیرته چې راشو یو خصوصي رپورټ به درته وړاندې کوو.
خوګو او لیدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
بیرته سړی مشه قدرمنو لیدونکو، څنګه تاسو موږ په شروع کې ولولو چې د ساينس او ټکنالوژي ورلد یا دنیا ته موږ بوزم په اخره کې ساينس او ټکنالوژي کې خو نوی نوی روزانه انکشافات کیږي تجربه کیږي. یو ځل په یو زمانه کې بعد جوور سمندر په تل کې د خزانو د لټولو لپاره رپورټ جوړول کېدل، خو اوس دغه رپورټ نه نور کارونه موږ حاصل کېدای شي. څنګه راځي چې په یو خوندور رپورټ کې وګورو سمینا سم نه راته وړاندې کوي.
د ټرایډنټ په نوم د اوبو د لاندې کوزیدونکي د دغه روبوټ خیال د 1900 اویایم د یو میگزین د مضمون ناغسته شوه چې د پټې خزانې د لټون په باره کې وو.
په مجله کې یو کیسه وه چې وغلاوسی او سره زر بیا اوبو ته وغورځول سي، خو هیڅوک هم د لټون ورسته تر اوبو لاندې د سره زر معلوم نه کړی سي. نو ایرک پلان جوړ کړ چې هغه به د اوبو دننه لټونکی یو روبوټ جوړ کړي.
ڈیوڈ لنگ او ایرک سٹیک پول یو اسمارٹ فون واٹر پروف کو او دا ٹرائیڈنٹ اوبوتا کز کو جی دغا وڑکے روبوٹ سل میٹرا جور اوبوتا کزے دیشی. دا ویڈیو سگنلی دا اوبو درجہ حرارت جورتیا او دا سمت معلومات آپریٹر ترالیگی جی دا انٹرنیٹ پا ذریعہ دا ٹرائیڈنٹ سرا پا رابطہ کی. ٹرائیڈنٹ په اوبو کې پټا خزانه خو معلومه نکړه، خو لانګ وای اصل خزانه د اوبو دننه د ماحولیاتی نظام اهمیت او حساسیت نه د خلکو خبرې دل دي.
تر ټولو لومړی او مهم شی دا دی چې د خلکو پام دې خوا راوګرځول سي، او زما په خیال د دې لپاره ښه لار ده چې دوی دغه نظام ته راجوخت کړل سي او په دې ځان پوه کړي.
د ټرایډنټ جوړونکي وای دغه وړوکی روبوټ د تحقیق یو غوره آله جوړېدای شي. دغه پروګرام جاری ساتلو لپاره د خلکو نه د یو کمپین په ذریعه دوی وسپورې په لکونو ډالر هم راغونډي کړي دي، او دې سره کېدای شي چې بغیر اوبو ته د کوزیدو خلک سندونه ولټي.
قدرمنو لیدونکو بیرته سړی مشه، پډیو ریډیو او په ټي وي تاسو ډېر د خون او معلوماتو ډک پروګرامونه ګورئ. یو نوی پروګرام را روان دی لوی پښتونخوا، لوی پښتونخوا پروګرام به ډېر زر پډیو ریډیو ټي وي شروع شي او دې کې به د فاټا او خیبر پښتونخوا په اقلا معلومات درکول کیږي، د نوو تګلارو خبره به کیږي، د سیاست، معیشت، اقتصاد او سماج خبره به کیږي. دغه پروګرام به ډېر زر پډیو ریډیو راشي، کتل هیر نه کړئ. هم دې سره د نن ورځ د پروګرام وخت پای ته رسی. زموږ د خبرونه تاسو په انټرنیټ www.divaradio.com ور سره سره په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک وی او ای ڈی او ټوئیټر وی او ای ڈی او باندې هم کتلی شئ. زه د پروګرام کوربه رحمان بندره تاسو نه اخلم اجازه. الله وسپاره.
حساب بقدر جوسا
د لګو لګا او د ډیرو ډیر برخه
په پاکستان کې روانه سرشمیرنه کې خزی نر
ټول په ایمانداری برخه واخلې
دا مو وخت دی ځان وروش مېری
بیا به نوایي چې د پښتنو پر روزګار
پارلیمان او د ترقی کارونو کې لګا برخه ده
د دروازې ټک ټک وکړي دی
د شمیرنې عملا در روانه ده
ولما لد دو
درنو پختنو رونو خاند زتا صفاسکو مربانیو کې چې په مردوم شماره کې یا د سرسمیرنه چورته وي په دې کې قانون درج کې خپل بچی درج کې په دې باندې به تاسو ته په وسایلو کې د حکومت په وسایلو کې برخه ملاويږي بل برخه بل چرته ولې پرې دې او ځوانانو ته سوال کوم چې مربانیو کې په دې وجرو ګرځي په دې کورونو ګرځي او د خلک مجبور کې چې قانون درج کې ساسو ډیر ډیر مننه
خبری خبرونه ته په ریډیو باندې غوږی او د دغه ترڅنګ پروګرام چې دی هغه تاسو په ټي وي سکرینز باندې ګورئ. هم موږ سره ملګری اوسئ. واشنگتن ټو خیبر پروګرام وروسته اوس خپل نورو رپورټونو اړخ ته راځو او اوس افغانستان کې چې څه ښکلا ده بغلان او لغمان سیمې دغه یو ویډیو رپورټ کې تاسو ته ښایو د دغه ځای قامونه روزګارونه بیا د خلکو ژوند چه دی هغه سډول دی حق مل روان دغه سیمه ته تګ کړی دی او ویډیو رپورټ تیار کړی دی نو په ګډه به وګورو.
سمنګان ولایت چې مرکزی دی بک په نامه یادیږي د هیواد په شمال کې د بلخ او بغلان ولایتونو په منځ کې موقعیت لري. سمنګان شپږ ولسوالۍ لري، د نفوس شمیر نږدې 400,000 ته رسیږي. تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، عرب او ایمک قومونه پکې استوګنی لري او ازبکی، پښتو او دری پکې مروج ژبې دي. د دې ولایت خلک د اسونو لستنې سره علاقه لري او په وزلوبه کې ترې ګټه اخلي او همداراز د دې ولایت خلک د غلیو په جوړولو کې ځنګړي وړتیا لري. پراخه شاړې ځمکې لري خو د اوبو د کمښت له امله پکې د زراعت کچه د شمالي ولایتونو په پرتله کمه ده. د خاورینو تپو په لرلو سره 80% خلک یې د بادامو، شفتلو او پیستو باغونه لري او وچه میوه د دې ولایت د کرکلي ځنګړی تولید دی. د سمنګانو ولایت د مرکزی او تن اوسیدونکو میر حسن د دې ولایت د کرکلي د ځنګړي تولید په اړه ډی وی ته داسې وویل.
تولید سمنګان عمدتاً بادام است.
دایوای سمنګان ولایت د وچ میوې د کرنیزو تولیداتو څخه څلور قسمه بادام، پیسته او چرمغز دي او همدارس دي. د ولایت له تازه میوې څخه مڼې، انګور او خټکی له مهمو زراعتي تولیداتو څخه شمیرل کیږي. خو له سمنګانو ولایت سره نښتی بغلان هم د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې د پریمانو اوبو په درلودلو سره د کرکلي پراخې ځمکې لري. بغلان د کابل په 230 کیلومتره کې د کابل او مزار شریف لوی لارې په اوږدو کې پروت دی او د شمالي اوه ولایتونو له پلازمېنې کابل سره نښلوي. د بغلان مرکز د پلیخومری په نامه یادیږي. 14 ولسوالۍ لري. د وګړو شمیر نږدې 900,000 ته رسیږي. د ګرمۍ په موسم کې هوا ګرمه او ژمی ډیر سوړ وي. بغلان د هیواد یو تر ټولو مهم صنعتي ولایت دی چې د غوري سیمنټو افغان نسجی بوري کارخانه په کشتون لري، د ډبرو سکرو کانونه لري او د افغان نسجی او د سیمنټو کارخانه په کې اوس هم فعال دي. دا چې په پلیخمری ښار کې د غوري سیمنټو دوه کارخانه په یوه ورځ څومره تولیدات لري په اړه یې د همدې کارخانې مسلکي مرستیال انجینر احسان ډی وی ټی وی ته داسې وویل.
کلرو چې اوله فابریکا ده سلور سره ټونه ظرفیت تولید دي او دوه فابریکا زړه ټونه تو سلورې سات کې تولیدات لرو. موږ سمر چې دا د نوې پولن سمر دا چې د جهان کې دا سمر سمرټ یعنی اوله درجه سمر.
بغلان نه یوازې صنعتي ولایت دی بلکې اویا سلنه خلک یې په کیر کلي بوخت دي. وریجې، خټکی، هندوانې یو له مهمو او مشهورو کرنیزو محصولاتو څخه دي. د بغلان د کر کلي د تولیداتو په اړه د دوشي ولسوالۍ د کلیګي د کلي اوسیدونکی حاجي تیلا ګل وړاندې داسې وویل.
دلته خلک کری، غنم کری، شوله کری، می کری، وربشه کری، خټکی کری، خربوزې او هندوانې کری او نورې سبزیجات هم کېږي لکه بینډۍ او بانجان او ټماټر او پالک او شلغم ملی هر څه چې دلته کری دا خاوره ده قبلی.
پورت یا ورزش سره بغلانی ځوانان له چپنکی پهلوانۍ وزلوبې ډبرې چونې سره ځنګړي مینې لري او یاد ورزشونه له کلونو راهیسې په دې ولایت کې رواج دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو ټی وی.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا دیار له زیلو او پاورزی ایجنسی کې لا هم د سرشمیرنې عمل دوام لري. په دغه کې د خلکو ځینې شکایتونه دي، ځینې ګیلې دي او هغوی وایي چې په فارم کې شپږو کسانو خانې جوړې کړی شوي دي د کور او چې د دغې زیات وي نو هغې ته مسله وي. د دغې لپاره د دویم فارم اخیستل ضروري دي که نه او دغه شانته کې یو شمېر نور پوښتنې دي. د ډیوا ریډیو خبریال حمیدالله په دغې باندې تاسې ته تفصیلي راپور وړاندې کوي او د دغه پوښتنو ځوابونو ته غوږ شئ.
د سرشمیرنې او کورشمیرنې په لسمه ورځ هم دغه عمل د پښتونخوا په دیارلسو ضلعو او یوه قبایلي ایجنسۍ او رګځای کې روان دی او د شمیرو د محکمې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټیک او لړپوړې چارواکي حبیب الله خټک وایي اکثره خلک ګیله کوي چې د مردم شمارې ټیمونه ورته نه دي رسېدلي، خو دا زیاتره هغه خلک دي چې شمیرنه به یې په یو دېرشم مارچ نه په دویم پړاو کې پیل کیږي.
کمپلینټس کو دا سره راغلی دي چې بای اوسا پورې سړی مونږ ته راغلی نه دي، سنسس ټیم مونږ کور ته نه دي راغلی، لیکن دا مسله ده چې د خلک په کوئی نه دي. فرست بلاک چې دي اوس روان شوی دی او تقریبا د 3-4 روزه پاتې دي، نو هغه نه پس بیا سیکنډ بلاک شروع کیږي ځکه دی ډېر زیات انکشیس دي او دی چې دي د غواړي چې خلک ډېر زر مونږ ته راشي. مونږ ته کمپلینټ یو دا سره راځي چې کور والا ریسپونډنټ کسان چې دي
حبیب الله خټک اویل په کومو کورنو کې چې نارینه غړي نه وي پکار ده چې داسې خلک د خپلې کورنۍ د غړو تفصیل د وړاندې نه په یو کاغذ ولیکي. خو د پښتنو په اکثره کورنو کې د کسانو شمیر زیات وي او خلک ګیله هم کوي چې په یو فارم کې یوازې د کورنۍ شپږ کسان اندراج کېدلی شي او باقي کسان پاتې شي. د پېښور د عیساخېلو ګلزار خان وایي
ما خپل ځاني خپل کور کې ټول واړه ماشومان لونا زامن دا ټول شمار خو په کور کې ډیر کسان او دی د شپږو کسانو فارم راکی نو چې شپږو کسانو فارم راکی دی باقي کسانو چې پاتې شي دي سره بد سکه حکومت او جی ته پوس مې نه کړو راته وی چیرې د دی بیا مونږ ګرځو نو په دې سیس بیا مونږ پوینې شو چې دی بیا مونږ لیکل کو که سبا کو.
د سرشمیرنې فارم کې رستنی بدلونونه د جنس مازورې او ځنې لګکې وټلو د پاره شوې دي، خو بیا ډېر انومریټرز یا شمیر کوونکي چې په لرو پرتو سیمو کې کار کوي د دغه نوي بدلونونو په طریقې کار نه تربیه کړل شوي او څېړونکي وایي د دې سره شمیرې غلطې او ګډوډې کېدی شي. دا یادونې دا چې د مردم شمارې په لومړني پړاو کې هم دوه مرحلې دي او دویمه مرحله به د مارچ د اخیرنۍ نیټې نه پیل کیږي او تر 15 مارچ پورې به جاری وي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، پېښور.
حساب بقدر جوسا
د لګو لګا او د ډیرو ډیره برخه
په پاکستان کې روانه سرشمیرنه کې خزي نر
ټول په ایمانداری برخه واخلي.
دا مو وخت دی ځان وروش مېری
بیا به نوایي چې د پښتنو پر روزګار
پارلیمان او د ترقی کارونو کې لږه برخه ده.
د دروازې ټک ته غوږ کېږدئ.
د شمیرنې عمله در روانه ده.
درنو پښتنو وروڼو او خویندو، زه تاسو ته خوښ کوم، مهرباني وکړئ چې په مردم شماره کې یا د سرشمېرنه چې ورته وایي په دې کې ځانونه درج کړئ، خپل بچي درج کړئ. په دې باندې به تاسو ته په وسایلو کې د حکومت په وسایلو کې برخه ملاویږي. خپله برخه بل چېرته ولې پرېږدي؟ او ځوانانو ته سوال کوم چې مهرباني وکړئ په دې اجرو ګرځئ، په دې کورونو ګرځئ او دا خلک مجبوره کړئ چې ځانونه درج کړئ. ستاسو ډېره ډېره مننه.
د خیبر پختونخوا په شمالي ضلع سوات کې د چارباغ په سیمه کې یو سکول چې ودانی نه لري، خو دغه سکول ډیر مسلمان طالب علمان لري چې ورته استادان خپل درس هم خای، ورته سبق هم خای، او د دغه ځای څخه یو قسم له هغه دغه د تعلیم شوق هغه ژوندۍ ساتلی دی. په دې باندې د مشال رادیو یو خبریال نیاز احمد خان یو راپور تیر کړی دی، راځي چې ورته وښو.
سوات تاسو ته چارباغ چونګی کلی چې د مرکزی سړک نه 15 کیلومتر لری دی او خوښه 3000 آبادی لري. دغه کلی کې یو واستوي پرامري سکول کې یو نیم سلو څخه سیواز د کوونکی په یو کچا او رانه ودانه کې زده کړی کوي. دولس کلن یعقوب خان چې په سلورم جمعات کې ذکر کوي په دا اړه وایي
چې موږ راشو دا ناشو ستارانو لګي او دا بوډونو ورته ویږي څه کسان پکې زخمي شي چې په کلاس ما شي چې په سر او یو چې غرمې جو دا خولي اور باندې روان یو یو څه بس دي دا دار باندې چې سکول دې سي چې خو دته ته بلډینګ و او ورته راتله خپل پنسل کوي او څه او سبق وکړي خسې ویلې او یو پیزش پاپ ټیچر و.
یو بس د کوونکو حیدر علی وای چې کله د نورو سکولونو د کوونکو ته وګورم ډیر خپشم.
زه حکومت نه دا سوال ته کوم راست کوم چې موږ خپل سکول لخ کی او کولی بل ډیکسونای او بیک راته کی پروتی او خو سپیشل کامپی خو استاد اریو پیریډ لا او موږ چې چرتلا شو یته په کم سکول ته پوسرانه کی یته په کم سکول کې موږ ته چونګي ګونلمن پرام سکول ته نه وینم موږ ته چونګي په چوپړې کې موږ ایمړ وای د چونګي چوپړې چوپړې سکول وای دل سوړ دي.
د کلی یو مشر شریف خان وای چې زما پلار هم د سکول کې زده کړې کړي، ما پکې هم د سلورم جمعه ته پوره سبق ویلې. موږ له حکومت ډیر خپيو.
زموږ د کم سکول زموږ د بچي چې په کم ځای کې وسی کې د خپل زناورم څوک بده چومپړو کوي نه تړي. دا څه احساس موږ لري زیات بچي زموږه محروم پاتې سکولونو نه چا غایز کړه په دې ځای کې سبق نه ویلای کیږي د چا باندې برګر ارته وشي په چا ور ارته وشي او دا نه د سکول ویلو قابل ځای دی او د خلکو بچي په ډېرو خپلو خپلو ځینو کې تعلیمونه حاصلوي او حکومت دا وایي چې هر بچی د تعلیم وکړي. نو په دې ځای کې دا کوم بچي چې په دې ځای کې سبقونه به څنګه مخکې لاړ شي؟ په دې خټو کې په دې باران کې په دې حالت کې به څنګه سبق ووایي؟ څنګه به مخکې لاړ شي؟
د سکول استاد رحمت علي زیاتوي چې دغه کلی کې یو شمېر نور ماشومان هم زده کړې کول غواړي، ولې دوی سره اسانتیاګانې نشته ځکه په سلګونو ماشومان د زده کړو څخه پاتې کیږي.
زه نه شم کوم ځای کې دا وړاندې کوم چې په خپل منصب کې ما سره 5 کلاس دي او 5 کلاس کوم ځای کې نو مزه کې چې ما سره بوډنه ولې کې یو ماشوم کزه یو کلاس سبقونه بل ترته ما لري کیږي کله ډېر تعداد ته پکې خپګ پړای کې او بل موږ 134 140 تعداد موږ دوست تا ځانو.
په دا اړه د سوات تعلیم محکمې مشر ډایرکټر محمد امین وای چې دوی په دغه لړ کې د سکول ودانۍ لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د کلی خلک دا هم وای چې د پرامري سکول نه وروسته یو شمېر ماشومان چې پکې زیاتره جنکې شامل دي د سکول نشوالي لوجې د سبق څخه پاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نظم غ خبرونه ته وګې مسملګری اوسې یو سم د امریکای د خارجه وزارت لخوا ویل شوې دي چې په نړۍ کې د داعش تراګری ډلې ته ماته ورکوي او د دغه خبرو اترو لپاره د ائتلافي هیوادونو سره په واشنگتن ڈی سی کې یو مهمه غونډه هم تر سره شوې ده چې تفصیل لري تاسو لپاره د وایس اف امریکا خبريال رپورت کې مجاهد جواد.
په واشنگتن کې د داعش په وړاندې له نړیوالې غونډې څخه مخکې په سوریه کې د یادې ترهګرې ډلې سره څو ځایه جګړه روانه وه. تیر اونۍ ترهګرې ډلې پلازمینې دمشق ته نږدې داسې ستره جګړه وکړه چې په تیرو څلورو کالو کې ساری نه درلود. حکومتي ځواکونو په جواب کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي وتوغول. د هیواد په شمال لویدیځ کې بیا د متحده ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو له داعش سره د هغوی په تر ټولو قوي مرکز رقی کې جګړه وکړه. بل پلاو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د استازو کوربه و.
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will increase our pressure on ISIS and al-Qaeda.
په داسې حال کې چې په سوریه کې به د داعش په وړاندې لا کوټلې ګامونه پورته شي، زه باید ووایم چې متحده ایالات به د داعش او القاعده په وړاندې فشار زیات کړي او دا زمينه به برابر کړي چې خلک د سیمو د خوندي کېدو ورستو بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي.
خو ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر جان کیری سره په توپیر په سوریه کې د سیاسي حالت په اړه څه ونه ویل.
Precious and limited resources are devoted to preventing the resurgence of ISIS.
د ائتلاف په توګه زمونږ کار د هیوادونو جوړول نه دي. مونږ باید دا باوري کړو چې زمونږ د ائتلاف غړي هیوادونه د داعش د بیا راپورته کېدو د مخنیوي په برخه کې خپل سرچینې په کار واچوي او جګړه ځپلو ټولنو سره د بیا رغونې او ثبات راتلو په برخه کې مرسته وکړو.
د سوریه لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی مایکل ریټنی د جنیوا په خبرو کې ګډون کوي، خو روسیا، ترکیه او ایران په دغو خبرو کې لا فعال رول لوبوي. روسیې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره پوځي مرسته وکړه او له مخالفینو څخه یې د سیمو په بیرته نیولو کې هم ورسره مرسته وکړه. په سوریه کې د الرحمن کنډک ویاند وایل الوان وای
The situation on the ground will influence this round.
د سیمي حالات به د خبرو اترو دی پړاو باندې بی اغیزی نوی، خو بیا هم ډیر مثبت فکر نشو کولای. سیاسی مجبوریتونه روخانه دی او هغه سیاسی انتقال دی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن ډیموسترا په دې برخه کې جدي کار کوي، خو دا ښکاري چې رژیم او روسان به د دې په وړاندې خنډ وي، نو ځکه خوشبینی نشته.
د مستورا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د چهارشنبه په ورځ په ماسکاو کې ولیدل او جنیوا ته د بیرته راتګ نه مخکې به په انقره کې له ترکی چارواکو سره هم وګوري. مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډی سی.
د دې اونۍ سرله سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای دیوا،
د ټوئیټر پته ده وی او ای ڈیوا،
ایمیل دی
diva@voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
د خبرونه په اخیره کې تاسو ته یادونه درکو چې د ډیو ریډیو راتلونکي پروګرام چې د غزل محفل پروګرام دی، ناهید سحر به تاسو ته یو کلی او خوندور پروګرام وړاندې کوي. تاسو هم دا غوي سره په پروګرام کې برخه اخیستل شئ. 001-202-205-003 دا په پروګرام کې د برخې اخیستلو لپاره د ټلیفون شمیره ده. او ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره چې کوم تیمو پروډوسر او وکیل خان او موږ سره انجینیر زو جان او کورنیلیس، دا غوینه هم ډیره زیاته مننه کوو. د دې خبرونه همکاران وګمه جالوان او اشفاق مومند اخلو ساسونه اجازه ده. لا پامان.